یا مثلا هغه سیمه یا هغه محیطونه ډیر خوي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي دی پلار او دی مور او دی لور او دی زمونو ترمنځ، تبا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډیر خطرناک وي. یعنی مثلا دی جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ دی کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
دا چې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي وروسته انجام څه کېدای شي، ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې د کورنۍ له غړو سره شریک کړي او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي، همایون هیواد په همدې اړه له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي.
استاد، لومړی دا راته وایي چې ولې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ څخه پټوي؟
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي کنه. یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
دغه ستونزې چې پټېږي وروسته یې انجام څه کېدلی شي؟
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخه به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخه به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
استاد، قدر ته وایي چې ځوانان څنګه کولای شي هغه خپلې ستونزې د کورنۍ له غړو سره یا له داسې ملګرو سره چې دوی ته ښه مشوره ورکولی شي او ستونزې حل کولی شي شریکې کړي، او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي؟
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یې نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تدوي کېدای شي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي، ښه به دا وي چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشورې ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه حل لاره در وښيي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا به خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د تاندې څنګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې که راته ووایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډیر تشکر، ډیره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی 1416 مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې موږ 1.1 میلیارد افغانۍ د موږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقي منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټولې شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه په لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تابند عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامه مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظوره شوله، تایید شول. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودله نو زم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایدامې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام چې شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا 1 میاشت 2 میاشتې 1 کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخت په جدا الکترونیکي کپلوې کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ اوایت لوړ شوی دی، اوس هم زمونږ د ګمرکونو اوایت فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول هغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغو د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشری کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي، چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسې هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټری کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي، چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل آف لوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هماغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا مختلفې ادارې مغلته دروي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي، دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللې، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې خو منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی، زه بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی. او که په قاچاق باندې راځي یا غو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک کې ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره ودرول. دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل د ګمرک؟
خو دا دا د مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر بررسی لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغه سیده شته چې هغوی مالونه انتقالي
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر پرته د محصول نه نوي تیری شوی،
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسی شوی دغه پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باغ کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبا ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي. دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارنه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لارنه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کومې ځای نه د پیسې راځي، او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسی لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وه، تر بیا ښه وخت.
ځوانه دا څوک چې ګولې اورغې ځوانه دا څوک چې ګولې اورغې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دې سوکه پرون سوکه پپا وشتلې ځوان دا سوکه چې ګولې اورغې شته جنازه را پته دمر کی چغو کله پور اخستی خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور می نسر اورونا پر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا جوانا دا سوکی چھ گولے اور رے د
چه بیا داس و زیدل دستی دپی خلو سنو تغلو نراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلو نو تغلو نراوڑی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا چل داد خونیانو زالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پردم اور چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹمارانو تولی ساد شادی دلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس پیسلو وینو نمڑی جی پرد چیس لکی دا قدرت لیوانیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس لکی دا قدرت لیوانیان بے گناہ وینو خیرن لا سنا دل مرچل گولی مورا